وخت د ورځې پوره 12 بجې دي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور له تاسو سره يم. په تخنیکی چارو کې طاهر روشن له ما سره مرسته او کومک لري. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجله اوري، مګر دوه ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې په مسکو کې دی، تمه کیږي نن د روسي له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مرستو په هکله خبرې وکړي. او بلخوا د تورخم د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې کچېری دروازه پرانستل سي، نو د راتلونکو موټرو او خلکو د استقبال لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي. درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونې مطالب واورو، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې د ملي اردو په یوې پوستې نن سهار برید وشو. نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن د ملیشو په یو روزنیز مرکز برید کړی دی، او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل: نن سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست په یعقوبیو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې قرارګاه باندې د موټر بم یو برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او وتنه نور ټپیان شوي دي. د رسنیو دفتر زیاتوي چې د موټر بم له چاودنې وروسته یاغیانو په پوسته برید پیل کړ چې نښتې یو ساعت دوام وکړ. رپورټ وایي چې نوي عسکر سیمې ته رسیدلي او د ټپیانو وضعیت د ډاډ ول د ډاډ وړ بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید پلا په غاړه اخیستې. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1995 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور آزموینې څلورم پړاو ترسره شي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د آزموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي.
د بایومیټریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچک کیږي متقاضیان، او بایومیټریک تطبیق کیږي چې د عوضي نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي.
د روان لمریز کال لپاره د کانکور د آزموینې درې نور پړاوونه له تیرې اونۍ په کابل کې پیل شوي. سبا شنبه په کابل کې د سرسبزی کمپاین پیلېږي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې له مخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتاره ځمکه نیالګي کینوي. ښاغلي زمیر د نوي کمپاین په اړه داسې وویل:
قراره در ولایت کابل پلان ما بر حدود 350,000 نهال به کمربند 100 برسه و ای تا 400,000 خواد برسه، و در این وقت ما بر حدود ولایت کابل در حدود 50,000 تا 60,000 نهال به ارگانه مختلف توضیح کردیم که اونا هم نهالشانی کنند. این شامل ایجاد باغای نو نیست، بر بخش باغداری هم
د کرنې وزیر وایي چې د غنمو او زعفرانو کښت، د اوبو لګولو او د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړي ډول ښځو ته په کورونو کې دننه د باغچو جوړول هغه پلانونه دي چې راتلونکی کال به عملي شي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم پچه وګټله او بیټنګ یې پیل کړ. افغانستان په 500 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 338 رنزه مقابل لوري ته هدف تعین کړ. افغانستان د دغو سیالیو په ترڅ کې لومړۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه ګټلې ده. دغه راز د افغانستان ټیم د شل اووریزو سیریز ټولې لوبې ګټلې.
آزادي راډیو.
د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملیشو ځواکونو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملیشا او دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ملیشو قمندان لیاقت علي خان وایي برید کوونکي نن سهار دغو پوځي تاسیساتو ته داخل شوي وو او کوشش کاوه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړي. هغه وویل چې ساتونکو ژر عکس العمل وښوده او یو بریدګر یې وواژه. دوهم برید کوونکی کله چې چاودیدونکی واسکټ په ګولۍ ولګېده وچود او وژل شو. قماندان لیاقت علي خان وویل چې دوه نور ملیشیا چې په دې نښته کې ژوبل شوي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. راپورونه وایي په سوریه کې په یو جماعت د هوایي برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دغه برید کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. خو په سوریه کې د ننه فعالانو د دې برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغې پیښې قربانیان هغه کسان وو چې د برید په مهال په لمانځه ولاړ وو. د القاعده شبکې یو اروپا کوي چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د نیویارک یوې محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼه. عدنان خپله محکمه کې نه وو او د محاکمې جریان یې له محبسه تعقیباوه. نوموړی په 2012 کال کې د ایټالیا لخوا امریکا ته سپارل شوی دی. او اروپایی اتحادیه وایي په تیر 2014 کال کې څه باندې 1,200,000 کسان په اروپایی هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یوروستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو راغلی دی چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریه، افغانستان او عراق خلک دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په مسکو کې دی تمه کیږي نن د روسیې له لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند آزادی راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسی چارواکو سره د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزې کې د کابل او مسکو پر همکاریو خبرې وکړي. له دې سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ وویل چې هیواد یې چمتو دی د تروریزم او نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر تفصیلي رپورت لري.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري، د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. په مسکو کې د مارچ پر 14 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې، د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
د وی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې ورستیو کې یو اعلان خبر کړ او ویل چې له طالبانو سره اړیکې د افغانستان د سولې او ثبات تر وستو لپاره او له هغوی څخه وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني، دوهم له تروریستي کړنو لاس واخلي، دریم د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي، او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د شغلی اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضر ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمن جوړولو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د نامنۍ د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د تورخم د لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې میاشتې له تروریستي بریدونو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. که څه هم تیره اونۍ د تورخم او سپین بولدک لارې د دوو ورځو لپاره خلاصې سوې او شاوخوا 35,000 کسان له دواړو لارو تیر شول، خو لا هم زرګونه کسان او په سوداګریزو مالونو بار لاري له دې لارو تیری دو ته انتظار باسي. یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی خودلې ازادي راډیو ته وویل چې د غلار کې دی شي نن خلاص سي د تورخم لارې خودلې. پښتنه دا چې دغه زرګونه کسان به په څه ډول د افغان ځواکونو له تلاشۍ تیریږي او څومره د ډاډ وړ دي، دغه پښتنه همکار فریبا ظاهر د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل څخه کړي.
اوسپاله زره نفر په دوه ورځو کې هغه افغانان چې هغه ته پاکستان کې د ویزا پاسپورت درلود هغه راغله افغانستان ته داخل شو، چې په زریان دوه ورځو کې دوه ورځ نه وروسته پاکستاني لورو چې هغه په تورخم کې بند اجرا کوي هغه لار بیرته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجرو په مخ ته راته کوي الاره بند کړي.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر هغه ته ولاړ دي؟
دقیق معلومات موږ سره نشته.
بله، موږ داسې راپورونه لرو سنخل صاحب چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي، د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید د خواته راوړي. اوس کچيري دغه زرګونو کسان د لاري په خلاصېدو سره د افغانستان خاوري ته راوړي، آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کړي یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سره؟
موږ ورته تیارې لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي، تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي. دوی کوی شي چې خپل ټول وطنوالو ته د هرکړي تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه مساعد کړي او د وسایطو لپاره د ترافیک جریان هم تنظیم کړي.
بله استاد خصب، ما دا پښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې شته چې ګوکې هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسی او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کړي یا سلا او مهمات راتیر کړي. تاسو هم دغه احتمال ویني ورته تدابیر لري؟ یعنی کېدای سي چې دا
دغه شی وسی تیاری لري دا خو تور سره د ترانزیت سره دا عدل تا خو موږ ته مشکل نشته. موږ ان شاء الله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایط او وسایل واغ انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې د موږ د ولسونو ژوند نارامه کړي، موږ ډېر جدید دوی مخنیوي کړی دی. هغه غرنۍ راځي چې هغه د نورستان او کونړ او ننګرهار غرنۍ صفري نقطې دي، هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو اغه اغه ټول تحرکات په مقابل کې ورته رحمته اونکه جواب بالکل څنګه چې مخکې موږ ورکړای، د تورخم لار خو دا خو ترانزیت سره ده او مشکل بنه ان شاء الله.
د تورخم د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل سره مو مرکه واورېده او اوس هم پام وکړی د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لا تکړه مو مسل احمد جاوید عابد سره مرکه اوري.
زه د سارا شز نه غواړم، زه د بازار شز غواړم. هغه نه کې شایسته دي.
اته محمد ساو شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
او غواړو په دې حمل میاش کې د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري ته دوام ورکوي. دا کب د میاشتې په څلورویشتمه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست پوهنوال محمد رسول باوري د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس سره په کتنه کې د لرغونپوهنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ رئیس ګیل اسټین د لرغونپوهنې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو دورو د نتیجو په بیانولو سره وویل چې دغه انسټیټیوټ په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې د بیلابیلو دورو لپاره ګټور پروګرامونه او پلانونه ترسره کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د فعالیتونو له امله مننه وکړه. ویل چې تیر کال د مسلکي او روزل شویو کسانو د نشټوالي له امله د عینکو دکان په شمول ځینې پروژې له ستونزو سره مخ شوې. ښاغلي باوري هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې دا ستونزې هوارې شي او دغه انسټیټیوټ د خپلو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ریاض کې د ورېښمو د لارې لومړنی نړیوال نندارتون جوړ شو. دا کب د میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان د فرهنګي میراثونو هنري اثارو او د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال نندارتون د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په دې نندارتون کې چې درې ورځې پرانیستی و د افغانستان پر تاریخي اثارو سربیره قیمتي ډبرې، غالۍ او د افغانستان سیمه ییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شوي وو.
وطن پال زلمیو لجمن سرسم د پکتیا ولایت په دوو لرو پرتو ولسوالیو ډنډ پټان او څمکنیو کې کتابتونونه جوړ کړل. نور الله سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
د وطن پال زلمی بنسټ مسولین وای دوی د خپل ژمنې سره سم غواړي د دې ولایت په دیار لسو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي چې دا مهال یوازې په دوو ولسوالیو پټان او څمکنوي کې رسمي پرانیسته وکړه. د دې بنسټ پاستازیتوب منور اندیال ازادۍ راډیو ته وویل
د پکتیا په دوه لرو پرتو ولسوالیو څمکنۍ او ډنډ پټان کې د وطن پال زلمی بنسټ له لوري تر ټولو شو کتابونو څخه دوه کتابتونونه پرانیستل شول چې یو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی او بل په څمکنۍ ولسوالۍ کې دی. او دغه کتابتونونه به د ورځې په ټولو وختونو کې ځوانانو په خدمت کې او کوم کتابونه چې دلته دي ځوانانو په خلاص زړه له دې کتابونو څخه استفاده وکړي شي. کوم ځای کې چې موږ کتابتون جوړو کوم ورسوالۍ کې دغه ژمنلیک لرو چې په هغې ژمنلیک کې دغې مادې دي چې کتابونه باید دلته وساتل شي، خوندي وساتل شي او د ورکېدو مخنیوی یې هم وشي.
دی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په نورو اکثریت ولسوالیو کې هم د دغه پلان نورې برخې پلي کوي او د ځوانانو د استفادې لپاره د خلکو په مرسته کتابتونونه جوړوي. نوموړي په خپلو خبرو کې لاغو خلکو او شخصیتونو مننه وکړه چې له دوی سره د کتاب ټولونې په بهیر کې مرسته کړي او اوس ورسره د کتابتونونو په جوړولو بوخت دي. په پټان ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی د کتابتون مسؤل شال ځوانانو سره د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې کتابتون د لا غني کېدو په موخه به اقدامات کوي او د ورځې له اوو بجو د ماښام تر شپږو بجو به دغه کتابتون ځوانانو لپاره پال ساتي.
دا کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلی په خ نظر ولوستي او بیرته دلته راوړي مسول نفر بارته هر وخت دلته موجود وي ان شاء الله چې هر څوک راتللی شي او ستغه ته مونږ کتاب ورکو خو بیرته مطالعه کوي دی بیرته دی راوړي هم دلته هم دلته به تسلیموي بل کتاب دی وړي نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکو هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي نور به دا به طویلوي نور به ورکو
د ده په خبره دا سیمه ده د پرمختګ لپاره به یار ډول مالی او ځاني مرسته کوي چې دې کار سره به منطقه په علمي لحاظ وړ کادرونه پیدا کړي د دغه کتابتونونو د پرانیستې پر مهال د ډنډ پټان ولسوالۍ د پوهنې مدیر نجیب الله فطرت ځوانان مطالعې ته واڅول او د کتابتون د فعال ساتلو ژمنه یې وکړه
لکه تاسو څنګه ګورئ عملاً په همدې کتابتون کې هم د ناستې ځای لرو اول د ټول راشي همدلته کولای شي چې هر وخت د ورځې په جریان کې سهار نه تر ماښامه پورې کولای شي همدلته ترې ګټه واخلي او که بیا کوم څوک یا لري وو یا د شپې مطالعه کوله هغوی کولای شي چې د مسؤول کس نه کتاب واخلي او خپل نوم او تلیفون شمیره او ادرس ولیکي او هغوی بیا کور کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دینه به زیات وخت ځکه نه ورکوو چې چون د بل چا حق ځای کېږي که څوک غواړي په یوې اونۍ کولی شي هر څومره ستر کتاب یې خپله موخې ته ترېنه ورسېږي نو هغه به بیا راوړي تسلیموي د هغه په مقابل کې کوم بل کتاب چې دا یې وایي وړي به یې
دا د سیمې ډېر مخور مشران او اوسیدونکي چې د وطن پال زلمی بنسټ په کتابتون پرانیسته کې برخه اخیستې وه خوشحالي څرګندوله او د دغه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه کوله د دې سیمې یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي دا یې ډېر په ځای کار و تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطنپال زلمی ترسره کړی دی مونږ ډېره مننه ترې کوو
د وطنپال زلمی بنسټ دوه کتابتونونه په لرې پرتو ولسوالۍ ډنډې پټان او څمکنیو کې په داسې مال پرانیستل کیږي چې دغو زلمیو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د هیواد له وتلیو شخصیتونو ټولنو مخورو ځوانانو استادانو د بېلابېلو خلکو نه په چنده کتابونه راټول کړل او بیا یې په خپلو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو کړې ژمنه عمل ته ورسوله
د کب د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار ترسره شو په سیمینار کې لیکوالو او فرنګیانو د ارواښاد د ناچاپو اثارو د چاپ غوښتنه وکړه ارواښاد رشاد شاوخوا یو سلو اته دیرش چاپ او ناچاپ اثر لري چې نه څلوېښت یې د نوموړي په ژوند او دیرش نور یې تر وفات وروسته چاپ شوي او یو شمیر یې ناچاپ دي په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دغه سیمینار ته ورغلی د راپورت د اوریدلو بلنه یې درکوم
چې د هیواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپیژني
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان لیکوال او شاعران رابلل شوي وو د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې سبب د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو د نړۍ د فرهنګ د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي دویم دا چې باید نړیوالو ته ور وپیژندل شي دریم دا چې خپله موږ باید د دوی د تعلیمات یا د دوی د آثار یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو دا ډیره مهمه ده دا په نویو نسلونو پورې اړه لري کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی کوم تحقیقي میتود چې د تر لاس لاندې نیولای دی هغه ډیر نادر دی
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناسو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دی او د ده آثار واقعا علمي آثار دي درانه آثار دي پاخه آثار دي نسلونه نسلونه به دغو نه استفاده کوي دا آثار نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي څو چې د ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړني وروسته یې لسګونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول یو 13 چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې دیش نوري ترمړني ورسه چاپ سیوی او څلويش نور اساره له هم نه چاپ پات دي
په څه زیار دي د تحقیق غټي کړی اخلاصي ستر محقق وي پرشتیا ته چیرې ولاله د چیرین او پلاتین کاروان لوټسو سو د شیر سیمه تبا ته چیرې ولاله.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تورزګان کې یو شمیر لیکوال او شاعران وایي چې په دې ولایت کې د بیان ازادي نشته. لیکوال چې کوم څه لیکي هغه له ځان سره ساتي. زموږ همکار شریف الله شرافت په تورزګان کې له څو تنو شاعرانو سره مرکې کړې دي. پام ورته راړم.
خلک وایي پښتو ژبه دوزخي ده، اول نه ده، بیا کې ډیره سی ده، بل ژبه په دوزخ کې ګونګي کیږي. پښتو کله ګونګي کیږي په لادي ده.
ورزګانی شاعران وایي پر خپل تیر لیکونو پښیمانه دي او نور لاس ورڅخه پر سر کړی دي. په ورزګان ولایت کې لیکوال او شاعر علي محمد خوشحال چې یو شعر ټولګي چاپ کړی ده او یو بل تر لاس لاندې لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د بیان د ازادي مخنیول سوی او د خلکو پر خلو مهرونه ول سوی. هیڅ یو کس حقایق نسی بیانولی او نه هم لیکلای سي. نوموړي همدارا زویل چې په ورزګان ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست شاعرانو ته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ورزګان کې زموږ شیر کپزړ کې جوړیږي، د خلینې نمونه راوځي، بیا که د خلینې راوځي بیا کولی کو هم هغه پټ ساتو د ځان سره، ځکه پر ډیرو شیرونو باندې ما تختارونه راکول سوي دي. خو ورسته شیر به درته وایم چې په خپل لاس می ګلان ایښی و، اغزی سول ټوله، د ژوند صحنه می سرچپه سول، در به در ګرځم، خانه می ورانه او ریرانه سول، خاک په سر ګرځم. نمو نشان چې می درلودی هم ځواني و مست، ټول د نامردو صدقه سو، در به در ګرځم، خانه می ورانه ویرانه سول، خاک په سر ګرځم.
یو بل شاعر او لیکوال غوث الدین سپینجر چې یو شعر ټولګي چاپ کړی ده او یو بل تر لاس لاندې لري هم ورته څرګندونه لري.
یا د خاص همکاري نه ما غوښتنه ځینې کړې ده، نه دی کړې ده، او دوی خورانو کم امکانات لري، دون امکانات نه لري چې د پراخه بودجه ولري زموږ سره کومک وکړي، زموږ ته کتابونه رانیسي، موږ سمینارو ته بوځي. دوی خواران یا د نورو ولایتو شاعران راولي، دلته مشاعره را جوړه کړي. دا پر دې غرو بلمر اخیږي، موږ به نه یو، مازګر به بیرته لویږي، موږ به نه یو، زموږ پر قبر به کارګان غزلي وایي، تور نه لحد به مون نړیږي، موږ به نه یو.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی هم د شاعرانو یو لړ ستونزې مني، خو د دې ترڅنګ وایي چې په یو شمېر برخو کې تر خپل واسه پورې کار ورته کړی دی. نوموړی وایي ځکه په یو شمېر برخو کې شاعران ته کار نه دی کړی چې په خبره یې هغومره بودیجه په وا کې نه لري لکه څنګه چې دوی د کار غوښتنه کوي.
د دوی ستونزې باز باز تاییدو، ولې دغه امکانات چې موږ لرو دا مو د دوی په وا کې ورکړی دي. د دوی د چاپولو اثارو لپاره چې کتابونه راته چاپ کړي هغه لپاره موږ امکانات نه لرو. هلې ځلې کوو د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په تماس کې.
دا فداسیال کې د چې په ورزګان ولایت کې د مسولینو په خبره یو شمیر تاریخي اثر هم لمنځه تللی او یا هم د لمنځه تللو په حال کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
احمد جاوید عابد په دې ورستو کې د کابل پانتون د خپل هنرونو له پانځي څخه فارغ شوی دی. عابد وایي تمثیل له شاوخوا دیر لسو کلونو راهیسي کوم، غواړم د افغانستان ټولو ولایتونو ته هنري سفر وکړم او د دې وطن هر ګوټ ته خپل پیغام د هنر له لارې ورسوم. له ښاغلي عابد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. عابد صاحب، موږ ډېر کم د تیاتر د برخې مو مثلاً لرو چې مسلکي زده کړې دې کړي او کارونه دې وکړي او ډرامې دې ولیکي او په ډرامو کې دې ولوبېږي. تاسو څو کلونه کې چې تمثیل کوئ؟
تقریبا له 1902 کال څخه مې د تیاتر یا تمثیل بنسټ ایښودل شوی دی. له هماغه وخته څخه په متواتر یا غیر متواتر ډول هنري فعالیتونه کوم، خصوصا د تمثیل په برخه کې تا تر ډیر حد پر سټیج یا د تھیاتر په برخه کې زه په اوس وختو کې چې له پوهنتون فارغ سم نو اوس خلک راته اکادمیک ممثل وای نو نه پېژم چې یم به که به نه یم.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو تر زده کړو مخکې هم تمثیل کوو او له زده کړو وروسته هم دا تمثیل کوی؟ البته څومره چې زه خبر یم تاسو ډیر وخت یوازې تمثیل کوی. د دوو دو تمثیلونو چې مخکې له زده کړو مکاوو او اوس یې کوی، تاسو په خپله په تفاوت راته وغږیږئ نو خلک به م پوه سي چې اکاډمیک تمثیل څنګه یې او څه تفاوتونه تاسو احساس کړي دي پکې، څه تغیرات مو په تمثیل کې راغلي دي؟
لومړی خو باید دا ووایي چې هنر په څنګه خلکو کې موجود دی، هنر په اکاډمیک شکل امکان لري که نه. دا سمه ده چې په پوهنتون کې د هنرونو په پوهنځي کې خصوصا د تیاتر په برخه کې یو تعداد داسې څه شته چې تخنیکي لارښوونې به وي، اما په مجموعي شکل هنر داسې یو څه دی چې د انسان په وجود کې دننه یو بل وجود دی چې هغه وجود بیا په اکاډمیک شکل ترمیمیږي. داسې نه دی چې پخشي کټ ټو پیسټ کیږي، د نجار په شکل نه دی چې یو میز ترمیموي. هنر په هر چا کې موجود وي، خصوصا په ځینو خلکو کې چې څرګندیږي ځینې. نو زه د خپل ځان په باره کې دا خبره کوم، زه مخکې تر دې چې په اکاډمیک شکل د تمثیل هنر ولولم، مخکې هم داسې ټکي ول چې ما په خپل ځان کې احساس کړی و. ډېر جزئي ټکي دي چې د پوهنتون په جریان کې ما ترلاسه کړل. یو شی دی چې هنرمند باید خپل مهار کړي، پوهنتون یې په اصلاح پرازیټونه یا اضافه څنګ ځنی وي.
هغه عمده باریکۍ څه دي چې تاسو احساس کړی دي کېدای شي ځینې نور ځوانان هم له ونه الهام واخلي او په ځان پوره کړي؟
طبیعي خبره ده چې په اکاډمیک ماحول کې د ژغ ګرمښت، د بدن جوړښت، ځینې تخنیکی حرکتونه، ځینې د ډیالوګ طریقه، د په مجموعي شکل پر سټیج باندې د جرأت طریقه، کله کله سهو جبرانول، په مجموعي شکل د ډرامې تیوري برخه، د ډرامې پلاتونه، د تمثيل ځینې برخې چې هغه په عمل پر ډیر مربوط نه وي په تیوري پر مربوط وي. مثلا میکیاج مش چې نه پېژم پښتو کې به څورته وایو، کله چې انسان خپل ځان آماده کوي د یو سپینجری په نقش کې دغه جامې زده کول، د خپل په مضمونونو کې مش ته ویل کېدل، د هغه باریکۍ دي چې تر ډیره حد پورې نه مراتیږي. مثلا مکیاج کې، په مکیاج کې د غاښ رنگول انسان مکمله چهره اړي، یا مثلا د پزې سر په تور رنگ وهل یا په خرمایي رنگ وهل، ور سره په بارخوګان په خرمایي رنگ وهل انسان بل حالت وړي. مثلا بزګر حالت وړي، کنو کانو سره تور کې بیا د هیرونیا حالت وړي، شونانو سره سپین کې لږ ور سره سره کې بیا یې په اصلاح یو ډیر غم لړلې حالت وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په مش په دجریان کې د پونتون زده کړل او مخکې مو په
تخنیکي لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلې دي؟
دقیق شمیره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپږ تر اتلس پورې.
دا فلم سوي هم دي کنه دي؟
په دې کې یوازې یوه ډرامه فلم سوې ده چې د سمې لار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلې دي اکثرا چې لوبېږې یوازې یاستئ، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که ستاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي بیا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکمه، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما هغه خپله موضوع ولوبوم، نه پوهېږم. نو له بده مرغه به ووایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نیسي راسره لوبولی، یا یې نیسي لوبولی. یا بله مسله دا ده چې اکثرا ممثلین اول خو په پښتو برخه کې لبه د مرغه ممثلین نسته، بیا چې پیدا سي رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دی پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزامه ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي، شی وروزي. نو زه مجبورېږم په دغسې حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولای سم دا تر یوه اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم او تر ډېره حده پر دې فکر وکړم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوبو.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې سږ کال فارغ شوي یاستئ، او بیا مو ویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوی یا سږ کال
په تیاتر کې؟ تقریبا زموږ په خپل ټولګي کې چې فارغ سلو د هنر پیشګی یا د اکټینګ لبرخه څخه ټول ټال 21 نفر وو او 21 نفر کې یوازې یو شذنه را سره او په تجربه په لحاظ لباده مرغه یوازې ز پښتونوم
تاسو کندار کې اوسه
bale
او الته ممثلان څنګه دي ستانست
ممثلین ستا په کندهار کې تقریبا شپته تر نیو پورې داسې ممثلین ستا چې اماتور دي خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده کار کوي زحمت باسي یو شی دی چې څنګه چې شایي په هغه طریقه زمينه نه دورته مسایده او څنګه چې شایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سره خواري وکړي خواري نه کوي نو دا ځای دی چې الله د هنر اړخ پکې دی
اوبه څه په کومو سوجو ډیر کار کوي په افغانستان کې خود کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي تاسو په خو په کومه برخه کې ډیر کار کړی دا اوس چې کار کوي سوجي مو چې کار ور باندې کوي دا علاقه ور سوجي مو کومې
لمړی سوجي خبره په یوه په وطن کې تر ډیره هدا پرې مج د خندا سره محروم یو د خوشي سره محروم یو زه خپل کوشش کوم چې په جامه کې دواره خونه را واخلم زما عمومي جامه چې چې خپل لیکم زه په پیل کې کمی ډور کوم زه پر کمی ډیر حساب نه کوم که څه هم کمی ډیر سخت دی د یو چا خندول ډیر سخت دی نه خو جوړول اسانه ده لبد مرغ په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی زه ولي خلک نه غواړم پر کمی ډیر کار وکم یو خو اکثریت وخت سوجان لرم د کمیر د پارا سوجان لرم که سوجا ولرم بیا په مونولو کې راخصل کیژنه که راوام خپل تر ډیره حدا پر مزړه نش کیژ ځکه کله چې مو مسل د خپل د زړه لکومي ونه خاندي پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسېږي لیدونکې پاغه اندازه د ځان سره نسی وړلای تر کومه اندازه چې زه ګورم ما ته خندانه راځي په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم مهمه نه ده چې سړی پر حالات وخندي پر موضوع باید وخندي خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه راغلی یا ما نه ده لیدلی چې زه پر وخندم او ما خپل د ځان سره واخلې او زه په دې پوسم چې زه کولای سم لیدونکې هم ځنې متاثر کم نو لباته مرغه زه خپل زیات وخت د وطن هغه حالات ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښ کیږي په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته د ښځو حقوقو ته وطن پالنې ته زه هغه سوجي تر فوکس لاندې نسم چې زما وطن نه ولسته په واقعي ډول ګټه ورسي نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخاله لا او که په ترجید کې کوشش مدای چې دوه اړخونه راوخل
تاسو خاصي هم یوازې په ستجنوب باندې تمثيل کوي نو د سیو څخه ستاسو هم ډېره توجه جلب کړي او دا لیدونکو هم ډیره توجه جلب کړي د سه یو ډیالوګ راته وایسته یو تمثیل کې خوخه مو چې کمیډي راته وایسته
په جاسوس ډراما کې یو کلیپ دی چې علاداد تمور خبرې کوي نشمور صورت وایي دلته په تمثیل کې واورو وا څنګه مالیم صاحب و همور لرم یو کښنی خور میم ده ډیر پر ګرانیم مون میار شپاده ډوډۍ ورسته ماته از ما ده واده خبرې کوي بیا زمور زیروم تو کی ور سره کوم زه هم زه د سارا شزه نه غواړم زه د بازار شزه غواړم هغه نه کی شایسته دي مور می درغواش کاش کی وای چپسه تا ته نو د شارې جلی څوک تر کی مش غریب سړی خلګ کښنی خور می راوز غلی د مور لاس می دغواش څخه تا کی وای لالا ګوره سواد ته به ماته شایسته کاږي راکې ګوره د مور څخه می خلاص کړی زورت هم سمات ته دی اخته ترجید دینو
ډیر مننه ورستی کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مم دادا ختم ک پڅ باندې کار کوي
یو هنري سفر میرا پیل کړی دی همدا هم عنوان دی هنري سفر غواړم هنر او د هیوات وجد مهاله تراژيدي بدمرغي سوء تفاهمونه د می 50 ډرامه کې رنګشتلې دی غواړم دا د هیوات ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل دولت سره د دې په جبه خپل درد شریکم یوازې ما درد نه د دې وطن درد د دې وطن ته فرد فرد درد دا او پدې کې مې هدف دا دی چې لیوارخه د هنر درنښت معرفي سي د هنر هغه څیره چې لبد مرغه په داتو کلونه کې پکسوي ته بیا را تازه کم لبلارخه ولس د وطن مینه انسان فالنی په مجموعي شکل ورورولي سولې تر او بولم او په دا غاړه کې مې هدف یو عزي او یو عزي خپل ولسته خپل درد بیانول دي
البته دا سفرونه خو مصارف غواړي او البته نه په متاسب دي سفرونو کې میوازي استه ک نور څوک در سره ملګري دا مصارف څوک در کوي
یوازیم یو کمپیوټر یو خړبه کې ودانه بنر می دی یو سولوشن مې په 50 افغانۍ رانیولې دي بس تر اوسه پورې خلانه دي خلاصو په څلور ولایتو کې مې استفاده ځنې کړه چې بنر په مشلوم زیاتو مصارف او تارتیا نه لرم په مجلل زایو کې نه اوسېږم په مجلل مټران کې نظم هیڅ مصارف نه لرم فقط د لارې کرایه د کله چې ولایت ته ورسېږم د ولایت خلک سخت مینه راکې هم خلک سخت مینه راکې تر هغه چې زالته یم د دې سره په کور کې اوسېږم د هر چا په کور کې چې اوسېدم د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم دا رته مهمه نه ده دا هم نه درته مهمه چې په سرپټ ځای کې نمایښ ورکوم که په سرخلاص ځای کې په یخ کې که په ګرمۍ کې لږ خلوته که ډېر خلوته هدف مې دا دی چې هدف ورسوم تر شا مې د هیڅ چا لاس نه دی هیڅ څوک مې نه سپورټوي هیڅ په دې اړه کې ماته د مادي مرستې ډاډ نه دی راکړی او تر ډیره هده پورې پر خپل جیب مې تکیه کړې ده او خپل جیب مې هم بیرته د ولس له جیبه انرژي اخلي که چیرې چا مرسته وکړل نه نه ورته وایم او که ونه کړل زاری نه ورته کوو ځکه چې د هغه بیت وایي چې خورې غلې د بل تل به منې د بل د خپل ولس څخه یې غواړم ولس ته وایم چې راکې تر هرې ډرامې وروسته ولس ته وایم چې ستاسې په مرسته به دا کار دغه هنري سفر مخ ته ځي خو له هغه چا سره نه غواړم چې زما درد نسي دوا کولای
ابد صاحب کومو ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند وکړ کندهار ته راغلم له کندهار زابل ته راغلم د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم له هغه وروسته د مهغې ډرامې لپاره کابل ته راغوښتل سولم چې له بده مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نه سوله دا چې ولې اجرا نه سوله بېله خبره ده نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی خو په پیل کې مې غزنی پکتیکا میدان وردګ پکتیا خوست لوګر او بیا وروسته انشاءالله مشرقي زون ته
خلک مو د کارونو په حیثه کې څه وایي ستاسو د تمثیل په حیثه کې څومره خلکو خوښ کړه
تر ډېره هده چې وینم ولس دومره مینه لري دومره مینه ناک ولس دی چې زه تر هرې اجرا وروسته ما ته دومره انرژي راکوي چې زه شل اجراوې نورې وکړم د ولس عکس العمل دومره مثبت دی دومره مینه ناک دی او دومره هنري دی چې فکر کوي یو شی چې ما درک کړی دغه دا دی چې دا ولس ته تر اوسه چا رښتیا نه دي ویلي دا ولس ته تر اوسه پورې د دوی د درد د دوا دپاره په رښتینې توګه څوک نه دي ورغلی که ورسي خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي زه چې تر اوسه پورې په دغه ولایتو کې مخسو یم تر ټولو زیات ته هغه چا څخه چې هیڅ چا توقع نه د ځنی کړی چې دا د هنري درک ولري تر ټولو زیات خوږه خاطره له ماغه کسانو څخه لرم زه د خلکو مینې دې ته هڅولم چې لار ډېرې اجرایي وکړم او تاسو د یوې خبره وکړلو همدا یو جاسوس ډرامه مې تر فوکس لاندې ده ځکه چې پر دې ډرامه یوازې په لیکنې د لیکنې په برخه کې یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین پر کړی دی یو دوه کالو خواریو په نتیجه کې زه اوس رسېدلی یم دې ځای ته چې زه هر ځای اجرا وکړم
دا څو مخه ډرامه ده
ټول دا شپږ نیم مخه اوه مخه ډرامه ده څوارلس پاونډ پنځه بله خبره دا ده چې د اجرا شکل یې تقریبا اوس په وخت کې درویشت تر پنځه ویشت دقیقو پورې وخت نیسي
ډیره مننه کور دې ودان
قربان مسم ډیره مننه
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
وغمه جبارخیل سټوډیو ته راغلی یو نقل ورسره دی نوم یې دی د بڼکو سړی نور زه هم نه یم خبر چې دا سړی څه کمال لري غوږ به شو وږمې ته
د بڼکو سړی سوړ ژمی اخر پای ته ورسېد سړو شپو ورو ورو کډه وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلي تودې ورځې را روانې شوې په ځمکه کې نوې سا وچلېده هر څه په غوړېدو شول تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ د مځکې خاورې یې له منځه لرې کړې تیغ یې وواهه او راڅرګند شول له میاشتو اوږده ژمي وروسته کارغان دا غټ تور مرغان ډېر وږي وو راکیبی ابو یک په وګ مرغانو لچغه وهلو او د حقوقي لشړلو ستړي شبیب خو مرغان چیرته لري کېدل یو ور سهار د وخت ل مرخات سره سمر راکیبه ابو له خو بره پاتیده د ل جوارو څخه د مرغانو د ساراولو لپاره لزان سره یو فکر کړی وو راکیبی ابو هر څه کولای شول هغه سهر ګرو حیرانه مونږه زو اکبر سره وو هغه کولای شول چې مخ په زوړه رواني اوبه رابط ست کړي یا یو خوري خزه په سپین اس بدل کړي. دا د څوار لسمه پروخانه شپو کې ډیر زلا نور ته ورکار شوی و چې د جارو د لاستې په اوږد لرګي ناسته ده. د جارو لاستې د عجیب غریب او چلونو په کورو کې ورسره مرسته کوله. رکیبی ابی سهار ژر خپل چای وڅخه او بیا یې په خپل جادویي جارو باندې کار پیل کړ. هغه هڅه کوله داسې شی جوړ کړي چې د مرغانو د راتلو مخنیوي ور باندې وکړي شي، داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي، ډارونکي جوړ کړي. هغه څه چې ډیر کاروندګر یې له آزاري تور مرغانو د خپلو پټیو د ساتلو لپاره سازوي. رکیبی ابی ډیر ژر خپل کار پیل کړ. هغه خپل جادوګر جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګی ور باندې وتاړه. اوس نو جارو داسې ښکارېدله لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره یې. بیا یې سر ورته جوړ کړ. هغې د جارو په سر یو کدو کېښود او په کدو کې یې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل. تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې داسې. هغه نو اوس داسې ښکارېده چې د رکیبی ابی لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایسارولی شي، خو رکیبی ابی له هغه څه چې دی جوړ کړی و خوشحاله نه وه. هغې غوښتل چې ډارونکی دی هو به هو انسان ته ورته شي او دی ته دی لا ډیر په کار راشي. دی یو بانجانی رنګه بالا پوش جوړ کړ او د لرګیو سړی ته یې ور واغوست. بیا یې هغه ته تاری جرابې ور په پښو کړې، سختګي ویښتې یې په سر ور کېښودل، زړه خولۍ یې ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکې یې ورباندې ونښلولې. هغې ورته کوز پاس په دقت وکتل، سترګې یې ورباندې خوږې شوې، ښکلې جامې یې ور واغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یوه نازکه بڼکه کېښوده او نوم یې ورته کېښود د بڼکو سړی. هغې د بڼکو سړی ته کتل او په خوشحالۍ خندل. د بڼکو په سړی کې یې ښکلا ولیده. دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شوه چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی تر دې ډیر زیات دی چې یوازې دی د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دی د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دی له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډیر څه کولای شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې مه، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډیر لوګی نه شو کشولی، کوشش یې وکړ چل یې ورغی. رکیبی ابی د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رکیبی ابی امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی ومومي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې په ډیر زحمت یو ګام واخیست، خو رکیبی ابی ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې، د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رکیبی ابی ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه، کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي، په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رکیبی ابی د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښیې، هسکه غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړی ته وویل چې هیڅکله پایپ مه هیروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړی ته خبرداری ورکړ چې که څکول یې پرېښودل هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غاټ او له غروره ډاک غاکه رکیبی ابی ته وویل، هیڅ ویره مه لره مورې، کله چې د بڼو کو سړی له دروازې وبو ترکیبي ابي ورته وویل زا دنیا ستاده که هر چادر نه ستاده نامه پوښتنه وکړه ورته ووایه چې نوم یې د بڼو کو سړی دی د دې لپاره چې ستاده خولۍ د پاسه بڼکه او ستا په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دي د بڼو کو سړی ښار ته ورسید او هلته ګڼ خلک ورته ځیر شول هغوی د ده ښایسته بانجاني رنګه بالا پوش او سپینو جرابو ته کتل او هغه پایپ ته ځیر وو چې په کیڼه لاس کې نیولی وو او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوه خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی یوه سړي وویل څومره ښکلې نجیبه څیره یې ده یو بل وویل په یقین سره چې کوم مهم څوک دی د بڼو کو سړی د ښار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و ښکلې نجلۍ د بڼو کو سړی ته مسکی شوه د بڼو کو د سړی مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه د بڼو کو سړی هغې ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته ناشنا و یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول هغه ډیر هیجاني شوی و د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نڅا نڅا روان وي د بڼو کو سړی ځان نه شو ټینګولی د ښکلې مسکۍ نجلۍ په لور روان شو هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل وګوره وګوره پولی دا سړی هیڅ مخ نه لري دا یو کدو دی د بڼو کو سړی وچ ودرېد مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو کله چې راکبې ابۍ ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼو کو سړی له احساساتو رپیږي هغه پیپ په سختۍ پوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځيږي راکبې ابۍ وپوښتل څه شوي ویې ویل زه هیڅ نه یم زه سړی نه یم زه فقط د لوګي یو څپای یم زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم او بیا د بڼو کو سړی خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت هغه وغورځېده کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو راکبې ابۍ په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل خوارکۍ د بڼو کو سړی دی تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي خو د زړه خوشحالي په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د منځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم
ځوان شاعر عطا محمد ساوچ له شاوخوا دیارلس کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړې ساو وایي د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزي له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده په مور ته را اړوم
سلامونه دوستانو په پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې
سرې شونډې د خونکارې سترګې تورې ګرځوې په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې او طواف در څخه نه کوم اسود دې ښکلوم نه طواف در څخه نه کوم اسود دې ښکلوم نه دا ته کوم کعبه جامې تورې ګرځوې یا سم مایکده یا معبد د زاهدانو یا سم مایکده یا معبد د زاهدانو لاسونو کې پیاله ډکه نسکوري ګرځوي او لګنیغ در سره لاړم اینیغي مروري لګنیغ در سره لاړم اینیغي مروري په څنګه د سرتور یو سرتوري ګرځوي او اخر به درته ولیکم غزل د تور بورو اخر به درته ولیکم غزل د تور بورو ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوي بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته په بل خلاد کې موږ د تحرک او د خوځښت چې پال کړی دی تقریبا نیول ستکی چې په دې بلخ کې ځوانان سره ټولېږي په بیلابیلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کاره کتن ته وړاندې کوي په باندې دي تکړه استادان او وړو
شاعران لخوا پر کرکتنه کیگی او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرونه موږ لرو په ولسوالیو کې، په خپله ښار کې د ښځینه و د نارینه و مازار بہر جوڑ سے دلتا ملگر بلخ کے بلخ ادبی خزخت بخری ادبی کلتوری مرکز خپل ډیری خیتسان کی ولسوالی د غزولی دی والتا پونی کی او پدونی کی د ادبی ناست لري. موږ هم د بلخ ادبی کلتوری مرکز په نامه باندې مرکز در په بلخ کې چې دا مرکز په دغه دیاله سپینریو کال کې تاسو شوی دی. ادب او چارلوک ولسوالی کی د بخدی ادبی بهیر نوم بهیر لري، او په نارشه ولسوالی کی د نارشه ادبی بهیر لري چې دا خپل میاشتنی ناست لري. او زموږ سره تکړه د پانتون استادان او لیکوالان شاعران سره دی او خپل ناست د مور کو او غاړو په دې حمل میاش کې چې د بلخ هغه تاریخی نوم یا تاریخی ارزښت به تر ژوندې کو او د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره په دې د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو، او په دې کې به د بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک را غواړو په دې کې به شرکت کوي، او دا په ډېر شاندار مراسم سره به دا مشاعره انشاء الله نیول کیږي.
مننه سو صاحب، تر دې مو کوم اثر چاپ شوی دی یا د شعر؟
لومړی خو ته وایم چې زه تر اوسه پورې مې د کتاب یا د اثر د چاپ لپاره کوم داسې خاص هغه نه دی نیولی چې زه دا اثر چاپ کړم. خو بیا هم زما شعرونه د یو مجموعې لپاره آماده شوی دی. خو بیا هم پی غور کوو، بیا هم پی غور کوو چې یو اثر سره چاپ کی چې هغه لوستونکي ولري. او زه د شعر شاعرۍ په څنګ کې لیکنې هم کوم ځینې، او لنډې کیسې او لنډکۍ کیسې او شعرونه، غزل، آزاد نظمونه، پاړکۍ هم دا قسم. او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوی چې ډیری شاعران نه توانیږي چې خپل اثر چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالی ستونزې دوی ځوروي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو خستر ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان، متعلمین او محصلین د لوستنې یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري، او ډېر علاقمندي نشته په دې برخه کې. که چېرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثرونو د لوستلو علاقمندي د مطالعې دپاره یو خاصه توجه وشي، نو د چاپ دپاره غیر د مالي ستونزو څخه نورې ستونزې نشته. صرف دغه ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره څوک نه پیدا کړي، د هغې بیچاره هغه د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې؟ له دې سره چې مختلف ادبي خوځښتونه، ټولنې، انجمنونه موجود دي، خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعران او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري، د چاپ لګښت ورکوي او آثار ورته چاپوي، په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا دې خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. دې خلکو ته سره با صحیح کار وشي، کور په کور با سره سره کېږي وګرځي چې دغه یو خلاقیت رامنځته شي، تر څو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنې باندې ځي، په ښوونځي کې شاملېږي، باید په خپل ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي کنه د شاعرانو لیکوالانو، هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ راووزي یا د اقل خلکو ته ورکړل شي، وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي، یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب د اقل یو کتاب چې کله چاپېږي، د هغې دپاره یو 60,000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرونو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت ځینې سره یا نشته دی، او یا دغه اقتصادي وړتیا چا سره نشته، تر اوسه پورې دغه کتابونه نه چاپ شوي.
ولې ورته بازار موندنه نه ترسره شوي؟ تاسو کولای شئ دغه په ټولنو سره چې په د هیواد په نورو برخو کې فعالیت کوي او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی، هلته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه چاپوي، حداقل دوی کولای شي هلته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي او دلته یې په تاسو مصرف کړي، بیا د شمال زون لاسنیوی هم وکړي د شاعرانو د لیکوالانو د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري د شمال پښتانه. دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي. د بلخ ادبي خوځښت تر اوسه پورې د 1015 شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعې چاپ کړي دي چې د لاسنیوی یا د شمال بعضې متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو د هغه په غاړه اخیستی دا مصرف ورکړی دی. انشاءالله دی د لړۍ ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره یې وصلوو او تر څو د یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو. مننه.